دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا خبرونه ز اجمل تورمن درامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې د ټولو مطالبه په سر کې په کابل کې د وی اور لګیدنې په اړه وایي. نور راپورونه هم لرو او د حقیقت څه دی او تاند څنګه و نيزي خبرونه. خو تر هر څه د مخاص صفی ولاستانګزه او د افغانستان کورنی خبرونه.
سلام د خبرونو سره کې د افغانستان دفاع وزارت په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر مخالکو د مرګ ژوبلې په اړه یو پلاوی اچاکلې ده. د کابل په منډوي کې د اور لګیدلې اور د مرکولو لپاره هڅې روانې دي، خو په دغه عملیاتو کې د اطفایي شپږ کارکونکي ټپیان شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپا تر شپږورځني سفر نن بیرته کابل ته ورسید. پوره خبرونه خو په سر کې د اور لګیدنې خبر وایو. د کابل په منډوي کې د لګیدلې اور د مرکولو لپاره هڅې روانې دي. د کابل د اطفایي پولیسو د عملیاتو د څنګه یو مسول محمد عظیم اور یخیل ازادي رډو ته ویل چې د اور وژنې د عملیاتو پر مهال د دوی شپږ کارکونکي ټپیان شوي دي، خو لا هم د اور د وژلو لپاره هڅې دوام لري. د ښاغلي اور یخیل په خبره په دې پیښه کې دوه مارکیټونه سوځېدلې دي، خو دوی وتوانېدل چې د اور د پراخېدو مخه ونیسي. د کابل د منډوي د زرداد مارکیټ یو مسول بیا وویل چې اور لمړی په همدې سرای کې د برېښنا د مزو د شارټې لامل پیل شو، چې په نتیجه کې یو بل مارکیټ هم اور واخیست. که څه هم د دغه اور لګیدنې لامل د اوختو تاوانونو او احتمالي مرګ ژوبلو هیڅ جزئیات نشته، خو دوه کاله مخکې په منډوي کې اور لګیدنې ګڼ تاوانونه اړولي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وی په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه سخت خواشینی دي او د دې پیښې د څېړنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي رډیو ته ویل چې دا پلاوی دند لري څو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خیل سیمه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو مسله وڅېړي.
کومه پیښه چې د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوې ده، د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینه ده او د دې لپاره د دفاع وزارت سرپرست وزیر یو مکمل کمیسون ټاکلی دی ترڅو موضوع د نږدې وڅېړي او څوک چې عاملین دي هغوی د قانون منګولو ته وسپاري.
میدان ورته د ولایت شورا منشي شریف الله هوتا کازه دی رډو ته ویل چې د عام خلکو ته په یوه مدرسې باندې د ملي اردو د یو هوان په لګیدو سره مرګ ژوبله اوخته ده. په ولسی جرګه کې هم نن په عمومي غونډه کې په اړه یو شمېر وکیلانو څرګندونی وکړي او د دې پیښې د غندلو ترڅنګ له افغان چارواکو د سپیناوي اوخته نه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپا تر شپږورځني سفر نن ورسته نن بیرته کابل ته ورسید. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې محمد اشرف غنی په دې شپږورځني سفر کې د فرانسې، ایتالیا، جرمنی او سویډن له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي چې د ډیرو بحثونو اجنډا د افغان کډوالو ستونزې او اقتصادي همکاري وي. د بیان لمخې په دغه سفر کې د جرمنی او سویډن لوړپوړو چارواکو له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاري د ژمنو ترڅنګ د اقتصادي او بنسټیزو کارونو په خاطر سلګونه میلیونه ډالر مرسته هم اعلان کړه. ورسته خبر ده چې افغانستان ولسی جرګې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د استعفا په اړه د رپورټونو خبرېدل د ځینو هیوادونو د سی او بللې. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زینن په عمومي غونډه کې ویل چې ښاغلی نبیل په خپل دنده کې د ځینو ټولنیزو رسنیو د پردیو په لمسون د هغه د استعفا په اړه رپورټونه خبروي. د ولسی جرګې غړي ویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې په هیواد کې بیلابیلو اندېښنو ته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په ډیرو ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د استعفا په اړه رپورټ خبر شو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمی او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر تر اوروي.
د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولې دي چې له داعش سره جنګیږي. حیدر علي بادي په یو بیان کې چې نن خپور سو ویل دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووزي. علي بادي زیاته کړې چې د یو کانډاک ترکی ځواکونو داخلي دل شمالي ولایت نینوا ته لزغروالو ګاډو او ټانکونو سره د عراق پر ارضی تمامیت تیرای دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکی پوځیان او 25 ټانکونو داخلي دل د عراق خاوریت تیری او بل او رويټرز اژانس ته ویل چې هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکاري پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دي. ترکی سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای شول څو د موصل شهر ته سیرمه عراقي ځواکونه وروزي. ترکی سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کوردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو چې له داعش سره په جګړه کې ښکیل دي د انقره له دې هڅې خبر دي. امریکایي چارواکو په واشنگټن کې ویل دوی په عراق کې د ترکی له پوځي مداخله خبر دی. خود د داعش پر ضد د عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیې هڅې همغږي نه دي. راپورونه وایي په لبنان کې درې تنه هغه مهال ووژل سوه چې یوه کس د ده پر کور د پوځ د عملیاتو پر مهال ځان والوزوه. دغه مشکوک کس له ځان سره خپله میرمن او مور ووژل. په دې پیښه کې لږ تر لږه 1950 سوه چې څلورې امنیتي ځواکونه وه. دا پیښه نن په دیر امار ښارګوټي کې سوې چې د ترابلس شمال ختیځ ته پروت دی. تېره میاشت په بیروت کې پر یوې سوداګریزې او استوګنیزې سیمې چې له ګڼه ګوڼې ډکه وه دوه ځانمرګي چاودنې وسوې چې څلور څلوېښت کسان پکښې ووژل سوه او د اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت په غاړه واخیست. لغه وروسته د لبنان پوځ په ټول هیواد کې د مشکوک افرادو د نیولو لړۍ پیل کړه. تېره اونۍ په لبنان کې یوې محکمې شپږ ویشت تنه له اسلامي دولت ډلې سره په تړاو تورن کړی چې درویشتو تنو یې په مستقیم ډول د بیروت په چاودنو کې لاس درلود. جرمنی هغه استرالیا وګړي لغ خپل هیواد باسي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگي دوله لپاره لوی کورد ملیشي ډلې سره یو ځای سوی دی. د خبرینن د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت کړی ده. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې اشلی دیبل هغه مهال په جرمنی کې ونیول سو چې له جګړې څخه د رخصتۍ لپاره اروپا ته سفر کړی و. دیبل پرون چې مستعار نوم یې میشل سکارتی پر خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې پر د تروریزم سره د تړاو تور لګېدلی او یوې توقیف خانې ته چې د پولنډ پولې ته نږدې ته لیږل سوی دی. دی وایي د ډسمبر په شپږمه یعنې سبا به استرالیا ته بیرته ولېږل سي. دغه د روان کال لپاره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگیږي. دغه کس دوه نور استرالیایي وګړي سږ کال همدې کوردي ډلې سره یو ځای سوي او په جګړو کې وژل سوي دي. دا څرګندونه ده چې دی بل به د استرالیا د قانون سره سم سزا وویني که څنګه. نیویورک ټایمز په یو غیر معمولی اقدام سره د خپل نننۍ غنی د مخپنې سرمقاله هغې غوښتنې ته ځنګړې کړې چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لا سخت قانون پاړه سوې ده. د دسمبر د 5مې یعنې نن ورځې په سرمقاله کې د هغې وسلې د کارولو د غیر قانوني کېدو غوښتنه سوي چې روانه اونۍ په کالیفورنیا کې وکارول سوه او څوارلس کسان ووژل سوه. اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره وایي دوی دا کړنه د یو تروریستي اقدام په توګه څېړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته په دې اړه ویلي
دی اف بی آی از لیډینګ دیس انویسټیګیشن as the president said yesterday.
دوی د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی ورسته له هغه د دې پلټونو مشر اخیستې چې ولسمشر باراک اوباما د دسمبر پر 3مه وویل چې احتمال شته دا یو تروریستي برید وسی. ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار د تروریزم په وړاندې د مبارزې لوړ پوړی سلاکار لوی سرنوال د اف بی آی مشر او د ملي امنیت مرستيال مشر ورغوشتي و چې د دې پیښې په اړه معلومات واخلي چې واقعا څه پېښ شوی دی. په دې پیښه کې سید رضوان فاروق او تشفین مالک چې یو واده سوي جوړه ده په قانوني ډول پلورل سوي وسلې څخه په استفاده دغه ذکر دي. ترې جوړې همدارس نیمه اتوماتیک تفنګچې هم درلودي. امریکایي چارواکي وایي باور یې دا چې مالک د اسلامي دولت ډلې یو مشر ته بیعت کړی وو. د نیویورک ټایمز په نننۍ سرمقاله کې ویل سوي چې د ملکی کسانو لپاره د دې ډول وسلو درلودل باید غیر قانوني سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅ کله په دې کې شک نه درلود چې ایران پر اټومي وسلو کار کړی دی. خود کیری په وینا د مهمه ده چې تهران اوس له نړیوالو قدرتونو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون په اتن کې د خبرو پر مهال ویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقې دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې په خواسته وي په راتلونکي وخت کې نه تکرارېږي. د خبرونو پای
تاسو کولی شئ دغه خبرونه د ازادۍ رادیو له ویب پاڼې هم پیدا کړئ. پتی دی ازادۍ رادیو ټکی کام ازادۍ رادیو ټکی او آر جی. د کابل د دویمې او زی په منډی سیمه کې په یو مارکیټ کې نن یو اور لګیدنه شوې چې نورو مارکیټونو ته هم رسیدلې ده. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان دا هڅې چې غواړي طالبان تر وی رهبرۍ لاندې تنظیم کړي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ګټه نه رسوي.
په پاکستان کې د طالبانو حامیان او ملاتړ کوونکي په دې ونه توانېدل چې د طالبانو لپاره یو واحد رهبری ایجاد کړي.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کلیو ته د کاري بوختیا او د پیدا کولو په خاطر سلور ویا لړمحاله پروژې پیلوي.
دا پروژه معمولا په څلورو کټګوریو کې دي: استنادي دیوالونه دي، کانال او سربند دي، سرک او پلونه دي. د پروژو په پلي کېدو سره به 1,290,000 کسان ترې استفاده وکړي او 80,140 کاري ورځې به ایجاد کړي.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهم نیمایي کې د حقیقت څه دی او تاند څنګې ونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د کابل د دویم اوځي په منډوي سیمه کې په مارکیټ کې نن یو ور لګیدنه شوې چې نور مارکیټونو ته هم رسیدلې ده. لسیم ازادي راډیو د خبريال د راپور په حواله دا ور لګیدنه د زرداد په نوم په یو سرای کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې د اور لمبې شیبه په شیبه زور اخلي او اوس وخت د حبیب الله په نوم یو بل مارکیټ ته هم ور رسیدلې ده. امنیتي چارواکو تر اوسه په رسمي توګه د دې ور لګیدنې د علت او اوختي تاوان پاره څنګه دی ویلي، خو د ورژن مامورین په سیمه کې دی او دغه ور د مړکول لپاره هڅه کوي. ل دې دوه کال مخکې هم د کابل په منډوي کې چې تر ټولو ستر سوداګریز مارکیټونه پکې دي، ل غنی ګونی ډکه سیمه ده، یو مارکیټ سوځیدل او چې ډیر مالی تاواني اړولې و. هم دا اوس په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ابراهيم صافي را سره د ونه پښتنو کوچې وضعیت سره ولده. صافي صاحب ما غوړی
سلام تورمان سے تاسیا او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ول د اور لګیدنه په لسیمه باندې د کابل د لومړی هاوس دی د مربوطاتو کې د منډوي په سیمه کې چې د زرداد یو مارکیټ دی، هلته اور لګیدي. لاغې وروسته د اور لمن نورو مارکیټونو ته لکه د حبیب الله سرای، هلته د اور اور اخیسته او ترڅنګ د هغې یو بل مارکیټو چې د اطفایې پر رسیدلو سره د دریم مارکیټ چې کوم اور اخیسته و د هغې اور مړ شوی دی او اوس د اطفایې کارکوونکي د همدې ترڅنګ یو شمېر نور دولتي چارواکي هم دلته راغلي. علاقه د کابل د امنیت قمندان د لومړی اوځي امیر دوی راغلي دي تر څو د دغې اور وژنې په
بلې سپېسب د اور لګیدنې علت نه دی معلوم شوی چې علت څه وو.
د زرداد د سترایټ دغه کوم سترایټ چې لومړی اور لګیدلې د هغې سترایوان وایي چې اور د برېښنا د مزو د شاتي له امله رامنځته شوې ده. دې وایي چې شاوخوا دلته اتیا دوکانونه وو چې هغه په کلي ډول ټول له منځه تللي دي. اور اوس هم په ځینو برخو کې د مارکیټ لیدل کېږي، خو د هرې خوانه د اطفایې کارکوونکي په هغې باندې اوبه شیندي تر څو دغه اور ووژني. په ورته وخت کې د کابل د اطفایې د برخې د عملیاتو د څانګې مشر محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل، څو شېبې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی شپږ تنه کارکوونکي په دغه عملیاتو کې چې غوښتل یې اور ووژني ټپیان شوي دي.
بل غیر لدینه یا نور کسان هم چلته موجود ول په سرای کې دنه دوی څه زیدلی یا مرجوب څه وخت را څنګه
تر اوسه پورې عام خلکو هم په دې اړه څه ویلي نه دي او دولتي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه پورې کوم خبره نه ده کړې.
او وخت تاوانونه خو زیات وي، دکانداران څه وی یلته د ټیوال چې مارکیټونو کې چې دي
د دکاندارانو په خبره دوی ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. دوی په ورته وخت کې دوی دا هم وایي چې سره له دې چې اطفایا په خپل وخت نه ده را رسېدلې، خو بیا هم د دې نه هغه ښیي چې باید دولت په ورته وخت کې چې داسې یو پېښې رامنځته کېږي ژر تر ژره خپل اقدامات وکړي.
مننه صاحب صاحب، انشاءالله په نورو خپرونو کې به هم تاسو له ځان سره ولرو. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو خبريال ابراهيم صاحبي او چې د کابل په لومړی اوزه کې د وی اور لګیدنې په اړه راپور ورکوي چې ویل کیږي په دغه اور لګیدنه کې ګڼ دوکانونه سوځیدلي، خلکو ته په میلیونه افغانۍ تاوان اوښتی او دغه شان د اطفایي د شپږ کارکونکو هم ویل کیږي چې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان حکومت وی د پاکستان د هڅې چې غواړي طالبان تر وی رهبرۍ لاندې تنظیم کړي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ګټه نه رسوي. د حکومت اجرایي ریاست یو ویان جاوید فیصل دا مسله د شنبې پورز وروسته له هغې له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې مطرح کړه چې په کابل کې د هند سفیر ویلي پاکستان غواړي حقانی شبکه نړیوالو ته د طالبانو د مشرتابه په نوم ور وپیژني. د چارو څېړونکو وایي حقانی شبکه هم د جګړې او هم د سولې د خبرو په ډګر د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري، نو ځکه غواړي ورباندې زیاته پانګونه وکړي. قسیم سولمل د راپور جزئیات راوړي.
د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته پاکستان په دې هڅه کې دی څو د طالبانو خورې ډلې تر یوې رهبرۍ لاندې ځای پر ځای کړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست یو ویاند جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د هڅې آن د ملا عمر د مرګ تر خبر راوروسته تیزه کړې او په خبره دا بله تروریزم سره د مبارزې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
په پاکستان کې د طالبانو حامیان او ملاتړ کوونکي په دې ونه توانېدل چې د طالبانو لپاره یو واحد رهبري ایجاد کړي. اما زموږ بحث پرون هم دا او نن هم دا دی چې دغه ډول فعالیتونه هیڅ راز کومک نه کوي. پاکستان که په واقعیت سره غواړي چې په سیمه کې تروریزم ستونزه حل شي، هغوی دې په رښتینې توګه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
ښاغلی فیصل د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په رښتیا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی او که څنګه، ویل چې د اوس لپاره یوازې د هغه د ټپي کېدو پخلی کوي. د پاکستان لخوا د طالبانو لپاره د نوي مشرتابه د هڅو خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر افغان چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د طالبانو د یوې ډلې مشر اختر محمد منصور تیره سه شنبه کوټه ښار ته نږدې ټپي او بیا مړ شو. د دې پېښې مسؤلیت د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو جلاسوي ډلې په غاړه واخیست. په ورته وخت کې په ژواک خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکوي چې ملا هیبت الله اخوند د طالبانو سرپرست ټاکل شوی دی. دغه سرچینې د نوم نشودلو په شرط په ژواک ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور درملنه شای اته میاشتې وخت ونیسي، نو ځکه طالبانو اوس دا پریکړه کړې ده. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد دا او د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو مسله ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د هند سفیر امر سنا د هند ورسپانې سره په یوې مرکه کې د حقانی شبکه هغه ډله یاده کړې چې پاکستان یې د طالبانو د مشرتابه په نوم نړیوالو ته د پیژندلو هڅه کوي. ښاغلی سنا په خپلې مرکه کې دا هم ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي څو د طالبانو مشرتابه وټاکي، او دا کار باید ونه سي ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا وټاکل سي. خو دا چې آیا د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو شدت او د پاکستان د هڅې به د افغانستان د سولې پر بهیر څه ډول اغیزه وکړي، د پښتنو مې د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو له سلاکار محمد اسماعیل قاسمی ارڅخه وکړه. نوموړی په دې اړه وویل
فعلاً چندستگی در گروه طالبان
دی وی فعلاً د طالبانو ترمنځ په څو برخو وشل کېدل لیدل کېږي. دا د سولې بهیر ستونزمنوي ځکه موږ د یوې جامع او ټول شمول سولې په هڅه کې یو. اخوا د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو وشل کېدو پاکستان اړ کړی څو نورو ډلو ټپلو ته پام وکړي. د سیمه ییزو چارو کارپوه طوفان وزیری د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله پاکستان هڅه کوي څو پر حقانی شبکې خپل پانګونه زیاته کړي.
پاکستان په مختلف اپشنونو کار کوي چې دا غو جملې څخه دوی ته ډیر نږدې هغه د حقانی شبکې ده، هم د جګړې په ډګر کې او هم د سولې په برخه کې غواړي چې د حقانی د شبکې رول پاکستانیان برجسته کړي او بیا ورسته دوی په ذریعہ باندې خپل مخته ورسیږي.
ښاغلی وزیر وایي د طالبانو په پرتله حقانی شبکه په سیمه کې له نورو بهرنۍ تروریستي ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ سره نږدې اړیکې لري، او دا مسله هم د دې لامل ګرځي چې پاکستان دغه شبکې ته ډېر پاملرنه وکړي. خو دا چې آیا اوس به طالبان روان وضعیت په کتو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر سي او که به د نورو ډلو ټپلو په چوکاټ کې خپل وسلوال فعالیت جاري وساتي، دا به د وخت په تیریدو سره جوته سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت کلیوالو ته د کاري بوختیاو د پیدا کولو په خاطر څلور او لړمحاله پروژې پیلوي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ د کلیو د انکشافي شوراګانو لغړو سره د پروژې لاسلیک کړي او وایي چې په یو کال کې به بشپړ شي. د وزارت معلومات له مخې دا پروژې په 12 ولایتونو کې تطبیقیږي چې شاوخوا 80,000 کسان به په خپلو سیمو کې بوخت شي. د لرې پرتو سیمو خلک د ورځنیو کارونو او کرهنیزو محصولاتو د ښه کېدلو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او تطبیق ته خوشاله دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د بیکارۍ په اړه اندېښنې او انتقادونه په ډېرېدو دي، د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د ولسوالیو په کچه د څلور اویا نویو پروژو د عملي کېدو تړون لاسلیک کړ. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ د دغو پروژو د لاسلیک پر مهال وویل چې د یادو پروژو عملي کول به د بلې اونۍ له پیل سره په ګڼ شمېر ولایتونو کې پیل شي. نوموړی وایي چې په دغو نویو پروژو 229 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې ډېره برخه یې آسیایي پرمختیايي بانک ورکوي. دا چې د ونی په دغه پروژو کې کومې برخې شامل دي ښاغلی دورانی پاړوي.
دا پروژې معمولا په څلورو کټګوریو کې دي. استنادي دیوالونه دي، کانال او سربندي، سړک او پلونه دي. د پروژو په پلي کېدو سره به 1,940,990 کسان ترې استفاده وکړي او 80,140 کاري ورځې به ایجاد کړي.
ویل کېږي چې د دې پروژو له تطبیق سره به شاوخوا 80,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه پیدا شي او د لا نورو کارونو زمینې به برابرې کړي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د داسې پروژو د پیاوړتیا لپاره جرمني هیواد د تازه 25 میلیونو یورو د مرستو ژمنه کړې چې له ترلاسه کېدو سره به دا پروژې د ټول هیواد په کچه ډېرې شي. دا پروژې په بلخ، سمنګان، بغلان، بدخشان، پنجشیر، غور، بامیان، لغمان، تخار، لوګر، پکتیا، جوزجان، کونړ، نورستان، میدان وردګ، دایکونډي، سرپل او کابل ولایتونو کې د یو شمیر پرمختیايي شوراګانو لخوا تطبیقیږي. د روان هجري لمریز کال پیل رئیس د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت شاوخوا 1.5 ورته پروژې پیل کړې دي. کلیوال وایي چې په خپلو سیمو کې د کاري بوختیا او د پیدا کولو لپاره د ګټور پروګرام دی او د دوی ځایي محصولات ورسره وده کوي. د سروبي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شیر محمد یې پاړوي.
خو ډیر خلک کار نه دی خبروي او بل ځای زی دلته په تیر کور کې کار ته پیدا کی گزارات پسونه دی. منګه زراعت ته ترکاری پګم منګه غرو غنم تر ګلپی رومیان پیاز دا شی منګه ډیر خامنت خدا کابل ولایت ګټه دی. منګه ترکاری غونډه کابل ولایت را روانه.
جمهور رئیس غنی د صوبات لپاره د کارمندنې ملي پروګرام د پیل په مراسمو کې ژمنه کړې و چې ډیر ژر به د ځینو پروژو له پیل سره په شاوخوا 40,000 کلیو کې خلکو ته کارونه پیدا شي. افغان حکومت وایي چې دا ډول پروژو د پیاوړتیا لپاره د یو شمېر هیوادونو باور حاصل کړی او مرسته کوونکي هیوادونه هڅوي چې د کلیوالو خلکو په ژوند کې د بدلون راوستلو لپاره د رغونې کارونه تر لرې پرتو سیمو ورسوي.
گفت و شنود،
خبر اتر.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
دوستانو هیر مونیشی چې په دوهم نیمه کې د حقیقت سره او تاند څنګه ونیز خبرونه هم لرو ملتیا مو کړی او د خبرونه واوري. د کندز ولایت د شیر خان بندر د ګمرک چارواکي وایي چې د کندز خار د سقوط له کبله د ګمرک په وایدو کې 1.5 میلیون افغانۍ کمواله راخلي دي. د ګمرک رئیس وایي کچیر د دې ولایت امنیت همدارنګ د بغلان کندز لویلاري امنیت ته ډیر ژر جدي پاملرنه ونشي، خای د دې ادارې په وایدو کې نور هم کم خرامان تشی. پا دیر زموږ همکار اجمل آریان راپور ورکوي.
د کندز ښار سقوط او د دې ولایت نامنویو له کبله د شیرخان بندر ګمرک په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. همدارنګه سوداګر له دې بندر څخه سوداګریز توکي آسیایي هیوادونو ته صادروي او واردوي. د شیرخان بندر ګمرک رئیس شهاب الدین باور رسنوی ته وویل چې په دې تیرو دوه میاشتو کې د دې ادارې په عوایدو کې څه باندې 180 میلیون افغانۍ کموالی راغلی دی.
در حدود عواید بندر بیشتر از 100 میلیون صدمه رسانده، تجارای محترم دارایی های خود انتقال داده در دیگه به جایا و دیگه خارج از کشور.
دی کندز دی جنگ او دی موجوده نامنوی لامل گمرک تا څه باندې 100 میلیون افغانۍ صدمه رسیدلې ده. همدارنګه سوداګرو خپل شتمنۍ له دې بندر څخه نور سیمو او خارج ته انتقال کړي دي، چې له کبله په صادراتو او وارداتو کې کموالی راغلی دی. باور همدار از خبرداری ورکړ چې چیرې د دې ولایت امنیت همدارنګ د بغلان کندز لوی لارې امنیت ته پاملرنه ونشي، نو ښایي د دې ګمرک په عوایدو کې نور هم کموالی رامنځته شي. د ګمرک د رئیس په وینا چې د کندز سقوط نه وړاندې دې بندر څخه هر ورځ 100 موټره صادرات او 10 موټره واردات ترسره کېدل، خو اوس مهال د ورځې 10 موټره صادرات او 2 تر 1 موټره پورې واردات لري.
نگرانی تاجران ما از های بغلان و قندوز است، اختطاف ها است، اختاریه ها است و ترور است، از این آیه خیله ها
سوداګر د خوندیتوب احساس نه کوي، ځکه د بغلان کندز لارې په اوږدو کې امنیت موجود نه دی، ځکه سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې ډیر متضرره کړي یو، او که چیرې جنگ او نامنۍ همدارنګه جریان پیدا کړي موږ سوداګرو ته اطمینان نشو ورکولی چې دلته پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر سوداګر هم شکایت کوي چې د کندز سقوط او نامنویو دوی ډیر متضرره کړي دي. یو تن سوداګر ډاکټر فضل احمد خالقی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل:
خاص نه تنها ما، تمام شهروندان یې است که باید در قدم اول امنیت مسیری را کندز تامین شوه. در قسمت رشد تجارت در بندر باید سهولت ها برای تاجرا زیاد باشه.
لومړی باید په دې ولایت کې ډاډمن امنیت رامنځته شي، همدارنګه په دې بندر کې باید سوداګرو ته اسانتیاوې برابر شي، او زموږ سوداګر په تاجکستان هیواد کې یو اندازه ستونزې لري، باید دولتي چارواکي زموږ ستونزې په تاجکستان کې هوارې کړي. په همدې حال کې یو بل سوداګر عارف شینواری بیا داسې وایي:
اوس چې یو څه امنیتي وضعیت ښه شوی دی، نو تجاران کار باندې شروع کړی دی، خو تر اوسه هم دغه امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. که چېرته عملیات وشي او دلته امنیت راشي، نو کیدای شي چې ورځ په ورځ باندې دلته تجاران خپل کار ته ادامه ورکړه او د خلکو په ژوند کې هم تغییر راشي، او اقتصادي وضع د کندوز او بالاخره زموږ په ټول وطن باندې د اقتصادي وضعیت تاثیر لویږي.
په عین وخت کې د کندز د امنیت قماندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې مرکزی حکومت د کندز د امنیت په اړه ډیره جدي اراده لري. په نږدې څو ورځو کې په دې ولایت کې پراخ تصفیهي عملیات پیل کیږي، څو د امنیت فضا رامنځته شي چې خلک او سوداګر په ارامه فکر خپل اقتصادي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
پروګرامهای خاصی که حکومت مرکزی داره انشاءالله دندو قریب پروګرامهای خوبی را برام میندازن و ما امیدوار هستیم که از این پروګرام خوب استفاده کنیم. که
مرکزی حکومت ډیر ښه پلانونه لري او ډیر ژر به په کندوز کې پیل شي، چې له کابله به د دې ولایت ټولې سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه شي. د کندوز ښار د میزان په شپږمې نیټې د طالبانو لخوا سقوط وکړ، او وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ښار بیرته ونیو.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو ګڼو ته کتنه چې قسیم سولمل کتلی دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نور مطالبو ترڅنګ د طالبانو د مشر د مرګ د راپورونو او دغه ورځ په افغانستان کې د ایران د ورانکار هڅو په اړه مطالب خپاره کړي دي. وی سا خپلواکې ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې د طالبانو د خپلمنځي جګړو ګټه چا ته رسېږي تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. په سرمقالې کې راغلي چې که د طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور مرګ تایید سي، نو دا به دغې ډلې ته په رښتینې معنا یوه لویه ضربه وي. خو مقاله لیکونکی وړاندې لیکي: افغان حکومت چې پر دې وضع خوشي څرګندوي ډېره پر ځای نه ده، ځکه که دوی خپلې کمزورۍ او ناخوالې له منځه یو نسي، ګټه دوی ته نه رسېږي. لیکوال وړاندې داعش ته اشاره کوي او لیکي: دا په زغرده ویلی سو چې د طالبانو خپلمنځي لانجې له داعش سره تړاو لري، او که فرضاً د طالبانو ډله په بشپړه توګه وپاشل سي، ښایي داعش ډله له دې نه نوره هم پیاوړې سي، چې زموږ ولس او حکومت ته به د پخوا په څېر یو ګواښ وي. د ډیلي افغانستان ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې د سولې پر بهیر د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د اغېز په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي: د طالبانو د یوې ډلې د مشر احتمالي مرګ به د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ د انتقام لړۍ نوره هم ګرمه کړي، خو په مطلب کې دا پوښتل سوي ولې هر ځل چې د خبرو پیلېدو ته امیدواري زیاتېږي، نو دا ډول پېښې د سولې بهیر له خنډ سره مخامخوي. ورځپاڼه د مطلب په پای کې د کارپوهانو په حواله لیکي چې د طالبانو سیاسي عمر پای ته رسېدلی، نو ځکه باید د دوی جګړه ییز ځواک د یوې نوې ډلې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. په مطلب کې د داعش او حقانی ډلې ته اشاره سوي چې شاید د طالبانو له ځواک څخه د خپلو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د امنیتي چارواکو په نقل لیکلي چې ایران د سلما بند د الوزولو هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا اندېښنې وروسته له هغې راپیدا سوې چې امنیتي ځواکونو دغه بند ته نږدې په چاودېدونکو موادو بار یو موټر ومونده. په مطلب کې راغلی په دغه موټر کې د ایران د سپاهي پاسداران اړوند یونیفورمونه او مخابرې پیدا سوي دي چې د سلما بند د ساتنې د کنډک د مشر ولی محمد رشیدی په وینا ځینې کړۍ په ایران کې هڅې کوي څو دا بند والوزوي. د مطلب د لیکوال په لیکنه ایران له دې ویره لري چې که دا بند بشپړ سي نو دا هیواد به د پخوا په شان ونسي کولی ورڅخه ګټه پورته کړي، نو ځکه دا ډول ورانکاره هڅې کوي.
دوستانو دا دی د افغانستان په وخت 2:30 بجې کیدون کړي صفی الله ستانکزی سټډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د کابل په منډوي کې د لګېدلې اور د مړ کولو لپاره هڅې روان دي. د کابل د اطفای پولیسو د عملیاتو د څانګې یو مسؤل محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل چې د اور وژنې د عملیاتو پر مهال د دوی شپږ مامورین ټپیان شوي، خو لا هم د اور د وژلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د لسو تنو د ژو وژنې او د شپږو نورو د ټپي کېدو اړه په اړه خوشینه دي او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. میدان وردګ ولایتي شورا ویلي چې د ملي اردو د یو هاوند لګېدو په نتیجه کې دغو عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپا تر شپږورځني سفر وروسته نن بیرته کابل ته ورسید. په دغه سفر کې له افغان ولسمشر سره د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وشو. د عراق سره اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي چې له داعش سره جنګیږي. راپورونه وايي په لبنان کې درې تنه هغه مهال وژل شول چې یو کس د پر کور د پوځ د عملیاتو پر مهال ځان والوزو. دغه مشکوک کس له ځان سره خپل میرمن او مور وژل. او جرمني هغه استرالیي وګړي له خپل هیواد باسي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیدو لپاره لیوي کورد ملیشي ډلې سره یو ځای شوی دی.
مننه کوم ستنګزه سیبه اوس هم مرزی احمد زید افغانستان اقتصادي خبرونه تروري.
د کندوز د شیرخان بندر مسولین وای په دغه ولایت کې وروسته نه امنه ګمرکی وایت کم کړی دي. د شیرخان بندر ګمرک مشر شهاب الدین ازادي رادیو ته ویل چې په دې وروسته دوه میاشتو کې ګمرکی وایت 1.5 میلیونه افغانۍ کم شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په روان کال کې په کندوز کې 50% سوداګریز فعالیتونه کم شوې دي او که په کندوز کې د نه امنه لړۍ داسې دوام وکړي نو د عوایدو کچه به نور هم راټیټ شي. بلخوا په کندوز کې یو شمېر افغان سوداګر وای په دغه ښار کې وروسته نا امنیو دوی سخت زیانمن کړی دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسولین وایي سکالې په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو 960 زیرمې جوړې کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد د شمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زیرمو کې 960 نوي انفرادي او 950 کوپراتیفي زیرمې شامل دي. راشد زیاته کړه سکل د کرنې وزارت لخوا په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې د پیازو او کچالو زیرمې جوړې شوې دي چې د دوه وزیر مشمیر 960 رسیدي. نوموړي زیاته کړه چې هرې وزیر مې کې سباندې 15000 متری کټونه پیاز او کچالو ساتل کیږي. راشد زیاتوي چې په دوه وزیر مو کې د بزګرانو یو شمېر زیات کرنیز محصولات ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرو خزو ټولنه وایي درې تنه افغان خزینه سوداګرو له هندي کمپنۍ سره تړونونه لاسلیک کړي. د دغه ټولنې مشر ګلجان زمرای نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تړونونه د کشمش پاکۍ او د افغاني غلۍ په برخه کې دي. افغان خزینه سوداګرو د نومبر له 15 څخه تر 13 نیټې د هند په پرګتی میدان ښار کې د لاسي صنایعو او نورو محصولاتو نندرتون درلود. د افغانستان د سوداګرو خزو ټولنه وایي چې په دغه نندرتون کې 22 تنه افغان خزینه سوداګرو ګډون کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو ایرو 1.5 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ.
دوستانو اوس هم دوونی ز خبرونه حقیقت څه ده او تاند څنګه د خبرول لپاره چمتو دي. تر دې دمو مولا ملتیا مننه کوم. کور مو ده
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو دا اونۍ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی احمد یوسف نورستانی میلمه دی. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې دغه اوسنۍ بهیر چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په اړه باندې روان دی، ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ فکر کوئ دا تر کوم حده پورې کولی شي کوم مشکلات چې د انتخاباتو په پروسو کې موجود وه یا پاینده کې ممکن موجودی دا مشکلات بل لري کړئ سي تاسو نظر څه دی په دې اړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیات مننه. د اصلاحاتو کمیسیون مشکلات ډیر زیات دي زما په عقیده باندې. کوم پیشنهادونه چې دوی وړاندې کړي دي دا عملي پیشنهادونه هم نه دي، ځکه موږ تقریبا مخکې دې نه یو تخنیکی او مسلکی طرح موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړو چې تقریبا دوی پیشنهاد هم زیاتره د هغې نه را اخیستل شوی دی.
مشخصا که راته وایز د دغه کوم وړاندیزونو چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندې کړی دی حکومت ته یا ولسمشر ته، په کومو موارد باندې تاسو اعتراض لرئ؟ فکر کوئ چې دا به مشکلات رامنځته کړي؟
زه فکر کوم چې مشکلات به زیات دي. اول مشکل خو سیاسي مشکل دی چې که چیرې داسې معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې په دې گزینش کمیټه باندې یا د غوراوي کمیټه باندې موافقې ته نه دي رسېدلي.
هدف مو ولسمشر او چای ریاست دی
خپل دغه کمیټه تر اوسه، زه فکر کوم چې تر اوسه په فاینل شوی نه دی، نهایي شوی نه دی. مونږ کله د اجرایي رئیس صاحب د ویان نه اورو چې دا نهایي شوی دی او ډېر زر به په کار پیلو کې، د بل خوا نه چې اورو نه تر اوسه دا نیمایي فیصله شوی نه دی او ستونزې پکې شته. نو دا ستونزې په زه فکر کوم چې دا به هم خپل منځ کې به تقسیم وي، ځینې به د رئیس جمهور طرفداران به وي، ځینې به د رئیس اجرایي طرفداران به وي، همدغسې به کمیشنران به راځي چې کمیشنران هم که چې درې نفره دی یو څلور نفره دی بل راشي، زه فکر کوم چې دا به آینده کې به ډېر ستونزې به را پیدا کړي او هیڅ مسله به داسې نه چې دوی تقریبا بے طرفانہ شفاف ډول فیصله ته ورسی. همدغه جو په دې تقسیمات کې مثلا نښتې دي سره نه جوړیږي، کمیشنران به همدغه یو مشکل به پاینده کې ولري چې دا د انتخاباتو لپاره ډیر زیات خطرناک. او بل ستونزه دا ده چې دوی وایي چې دا ټول کارتونه د لرې باطل شي، د سر نه یو ثبتنام وشي. موږ فکر کوو چې دا وخت زموږ په لاس کې دی فعلاً دې لپاره دا مسایل نه دي، ځکه که چیرې ټول کارتونه چې اوس موږ یو ویشت میلیونه کارت خلکو ته توزیع کړی دی، دا یو میلیون کارت ټول باطل کې د سر نه خلکو ته ثبت نام کې کارتونه ورته ورکړي، دا تقریبا دوه کاله نیسي په دې توزیع د کارت کې، دوه کاله شاید وخت نیسي چې دا عمل نه دی. زموږ پیشنهاد دا و چې دې کارتونو ته اعتبار ورکړو.
په څه شکل باید اعتبار
مثلا یو سټیکر چاپ کړو خلکو ته ووایه چې تاسو چې کارت اخیستي دی راوړئ دا کارتونه، دا کارتونه بس چا چې راوړه مثلا کارت یې راوړه زور کارت، هغې په سر نوی سټیکر لګوه خلاص. دا آسان لار ده، تقریبا اووه اته میاشتې وخت نیسي او مصارف یې هم کم دي. نو دغسې مسایل شته.
نو ستاسو په نظر د اوسنۍ سیستم اس ان ټي وی چې تاسو یاد کړئ، ستاسو په نظر په کومو برخو کې مشکلات لري؟ ځکه چې انتقاد هم عمده متوجه همدې سیستم ته دی چې دا زمینه و تقلب ته برابري، زمینه ولې ته برابري چې بالاخره مشکلات رامنځته شي. ستاسو په نظر کومه برخه د دې مشکل لري او کوم برخه ته اصلاحات باید راوستل شي او څه ډول اصلاحات ته ضرورت دی؟
اس ان ټي وی سیستم یعنی فعلاً د افغانستان لپاره چون خلک ما درته ویل چې پارټي او سیستم سره تر اوسه آشنایي نه لري، دلته دا یو نوی موضوع دی، یو څو محدود کسان دي چې مثلا په دې د پارټي او عذابو په مسایلو باندې آګاه دي. نو اس ان ټي وی سیستم تر یو سړی یو رای دی چې غیر قابل انتقال دی، چې مثلا ځي خپل کاندي تور کوي فعلاً دا زه فکر کوم چې یو مناسب سیستم دی د افغانستان لپاره دا د افغانستان لپاره ډېر نور مملکتونو کې هم دا پکاریږي خو مشکل دا دی چې مثلا وایي چې بعض وخت په کوم اکثریت سره مثلا یو حکومت جوړیږي دغه مشکلات دي چې مثلا او نور خو هر چا ته دا حق ورکړل شوی چې مثلا خپل رایه واچوي یو کاندید ته نو دا کوم مشکل فعلاً دا نه لري چې تر څو چې مثلا خلک ته دا حق ورکړی شي چې مثلا خلک د خپل حق نه استفاده وکړي لاش خپل کاندید ته رایه واچوي نو څه مشکل دی په دې کې
تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې مسایل دي ځینې هغه برخې تاسو به تر معلومات دي چې په قانون کې کوم برخه ګونګه ده کومه برخه اصلاحات ته ضرورت لري یعنی بیا هم غواړم تاکید هم پوښتنه وکړم چې په دې اوسني قانون کې تاسو څه کوم خلا ویني د څه کوم مشکلات ویني چې باید اصلاح شي
د اوسني قانون کې مشکلات شته او ډېر مشکلات شته او شته په دې کې څه نشته
نو بدیل په تاسو څه
کوم چې تاسو پوښتنه نه وکړي کنه موږ نه چا پوښتنه نه وکړي دا قانون د پارلمان د خوانه ډېر په سرعت سره مثلا تصویب شو تقریبا په 2014 کې ډېر عجله سره مثلا دا قانون پاس شو په مغو ورځ بیا رئیس جمهور دا توشیح کړ نو ډېر وخت نه و زه فکر کوم چې څه د بهرنیو فشار نه و چې دا قانون باید در توشیح شي او زر د پارلمان پاس شي او څه هم داخلي فشار نه و نو په دې کې هیڅ شک نشته چې بعضې مواد ډېر هغه ته ضرورت لري یعنی تعدیل ته ضرورت لري
یو بل مسله چې د اصلاحاتو کمیسیون په وړاندیز کوي او دوی پر دې باندې کار کوي د موازی سیستم او یا هم څو بودی سیستم دی چې دوی پر دې باندې کار کوي موازی سیستم البته تاسو به تر معلوماتي چې دوی هم زمانه د دوو انتخاباتي سیستمونو مثبت نکات یا نقطې په نظر کې نیسي او یا هم څوارخیزه سیستم دی چې په هغه کې د بیلابیلو ګروپونو ډلو ټپلو نظرونه او منافع په پام کې نیول کېږي فکر کوي دا تر کوم حد پورې عملي دی په افغانستان کې
زه فکر کوم ما مقدر ډول چې دا ټول سیستمونه چې په مختلف سیستمونو چې په مختلف مملکتونو کې په کار ول کېږي سو دا یوازې د اس ان ټي وی سیستم نه دی یا د پرلل سیستم نه دی یا موازی سیستم نه دی یا یعنی مختلف سیستم دی چې مملکتونو کې کارول کیږي خو د افغانستان د پاره ځوان چې دا سیستمونه تر اوسه پورې معمول نه دي او دلته مشکلات پیدا کوي ممکن یو برخه به دینم فائدہ اخلي او بل برخه به دینم محروم کیږي دغه یو مشکل په افغانستان کې شته زه دې د خاطر نه وایم چې مثلا د افغانستان لپاره فعلاً تر څو چې پارټي معمولي کې د اس ان ټي وی سیستم ښه کار ورکړي او چې خلکو ته حق ورکړي شي امنیت وي ټول برخه واخلي هر څوک لاړ شي خپل کاندید ته رایه واچوي
نو په داسې صورت کې چې د اصلاحاتو پروسه هم جریان لري او تقریبا ویل کېشتي د غوړوي د کمیټې غړي هم بشپړ شوی دی او بل اخر به دوی خپل پیشنهادونه جمهور ریاست ته سپاري تر څنګه سره هم مشوره نه د سوي تاسو په جریان کې نه ساتل سوي یعنی په یو ډول تاسو د مخالفت لري له دغه بهیر سره فکر کوي عواقب به بل اخر شي آیا تاسو به حاضر سي هغه پیشنهادونه چې دوی وړاندې کوي هغه به عملي کړئ په دې سیستم کې د انتخاباتو سیستم کې
موږ د اول نه ویل چې دا غیر قانوني دی
دا کمیسیون مهدف دی
کمیسیون د اصلاحاتو خو رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې کله چې ضرورت پیدا شي کمیسیون نه ایجاد کړي رئیس جمهور د نهاویم ماده د قانون اساسی باندې د دې صلاحیت لري چې تخمینی فرمان کله چې نیاز وي ضرورت وي هغه صورت کې دا فرمان صادر کی اما دلته موږ یو مدون قانون لرو قانون د انتخاباتو دلته کوم خلا نشته چې رئیس جمهور دا فرمان صادر کی تخمینی فرمان
ولې دا قانون مخکې تاسو اشاره وکړه چې ځینې مشکلات لري یعنی ضرورت
یې چې تعدیل شي نشته دې کې هیڅ شک نشته چې مشکلات لري خو هغه مشکلات هم رئیس جمهور حل کړی نه دي نو دلته پارلمان موجود وي او د پارلمان د پارم واضح قانون وای چې دای نشي کول چې پارلمان نشي کول چې پرسته کال کې انتخاباتي مسائل خپل اجنډا کې شامل کی تعدیل کی ځکه قانوندان پوهیده چې کچیر دا کار ونه کی امکان لري چې بعض پارلمان غړي د خپل ځان لپاره یا د خپل دوستانو لپاره په قانون کې لاس وې مثلا د دې لپاره زمينه دي کاندیدیدو نه دی انتخابیدو دا شان ورته برابر کی او باید دا پارلمان دا تقنینی فرمان باید په دیش ورځ کې لاش پارلمان باید په دې باندې فیصله وکړي. نو هغه پارلمان ته تل نه رئیس جمهور توشی کړي. فکر کوم چې دا اگر چې خدای نه مگر واضح خبره چې دا د غیر قانون مسله ده او قانون نقض شوی دی.
نو په دې صورت کې په فکر کوي چې
په دې صورت کې مونږ وایو چې دا کمشنران د شپږ کال لپاره تعین شوی دی پرې دي چې خپل شپږ کال تکمیل کی او د خارجیانو په مشوره باندې یا په اشاره باندې ملي نهادونه باید پایمال نشي.
که څه راسو د راتلونکو انتخابات په اړه چې له هم تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې فکر کوي د دې لپاره څونه امکانات شته چې د انتخابات وسی د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو او ستاسو امکانات په کم حد کې دي؟ د انتخابات تاسو آمادګی لرئ؟
موږ انتخابات لپاره موږ آمادګی لرو. موږ تر خپل جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړې تقریبا 100 مخکې موږ پیسې نه لرو. پیسې پیدا کول د حکومت مکلفیت دی. نو کله چې حکومت دا پیسې یا دا مصارف زموږ په اختیار کې واچي موږ حاضر چې انتخابات ترسره کړو. البته لږ وخت نیسي د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات کله دلته نه دي شوي دا لږ ستون ران کار وي خو وخت به لږ زیات نیسي لږ مصارف به زیات کیږي او خو موږ حاضر چې دا کار وکړو.
مثلا
چې د حکومت اراده موجود وي د حکومت اراده سیاسي اراده ټینګه سره موجود وي د دې لپاره وخت پکار دی. مونږ د انتخاباتو لپاره څو ضرب العجل یا تقسیم اوقات جناب رئیس جمهور ته مونږ وړاندې کړ چې نه قانون باید نقش وای. مونږ دا 13 دسمبر دوی ته یو تقسیم اوقات ورکړی او بیا میزان ورته ورکړی چې دواړه ونه شول. او بل مهم مسله دا چې دا د امنیت موضوع دی. کچیر مثلا یو زای کې انتخاباتونه شی بیا د خلکو جیب پورته کیږي چې دا دومره میلیونه خلک لکاو خلک د خپل طبي حقوق نه محروم شول.
تاسو د مصرف یادونه وکړه د تخمینا ویلې سي چې څونه مصرف به ضرورت دي؟
دا مصرف تقریبا د دواړو هغه د پاره یو سل ولس میلیونه ډالر بشناد کړی. بیا مراوسته تقریبا اویا میلیونه سوش پیت میلیونه تا د پارلمان انتخابات لپاره.
بله. او د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم سوال وکړم چې دغه انتخابات چې د بیلابیلو کړۍ د خوا ډېر مهم بلل سوي دي او باقینه مهم دي ستاسو په نظر هم کچیر د ونه سي مثلا تر راتلونکي کال پورې چې حکومت وخت ورته ټاکلی دی فکر کوي عواقب به څه بلاخره څه مشکلات به رامنځته کړي په افغانستان کې؟
دا د حکومت کار دی. نو حکومت پوه شه او مسؤلیت پوه شه چې حکومت انتخابات نه کوي نو خو زموږ څه کار دی؟ په دې کې مونږ خو تیار یو. طرحه مونږ رئیس جمهور ته وړاندې کړې ده. هچ حکومت اراده نه لري حکومت یا ارزو نه لري چې انتخابات وکړي نو دا د حکومت پوه شه او ملت پوه شه او جواب پوه شه.
نورستاني صاحب ډېر زیاته مننه چې موږ د مرکې وخت
راکړل.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم سخت پښتنې می درته راوړي دا ځل به په اسانۍ را نه کامیاب نشي او څه چې په کتاب کې دي ټک کې پټ کې هماغه جواب ولیکي بل نه منم. یا دوستانو دا چې نمرې کمې درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کینه در سره اخیستې او اختارونه درکړي. همزول په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه ورستونزې لري چې ځوانان ترې ځورېږي؟ د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګرو، که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموینې یا امتحان نوم واخلي نو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پوښتنې به وي؟ ناوخته نشي، څه رانه پاتې نشي، ساهو نشم، د پلاني نمرې رانه ډیرې نشي، او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي راګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به درسره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته نه راخیږي. دوستانو، د غوڅو ځوانانو ته غوښ شي چې څه وایي.
لینا مرخیلم د کابل ولایت څخه مطالمه يم. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو طرز ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید، تهدید دی استادانو دا رقم خبرې کړي. یعنی ما چارنیما کې اسانه سوالونه راوړي و سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
ځوانم الحمدلله ده سورز مخکې ما د ستاج امتحان ورکو. تقریبا باغ امتحان کې 2000 کسانو سبتنام کړي، باغ کې تقریبا 130 کسانو دی پکارو. دوه کسانو کې کامیابی لګره د سټیډر اغسړي د پاره غیدا چې رزبې کامیاب شمه.
زمانم لطیفه ده دی ولسم ترګز د کون کې يم دی لسی سوریا شه وخت مو ته سوالونه را کوي. استاد مونږ ډیر ضرورت تخرو در ضرورت نه لرو.
همزولو ګلې معنی ډیر دي. یو خو د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خو داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه کده استاد ګواخونه ګوري.
استاد په سیم کې داسې شی درس ورکوي چې هغه هر یو شاګرد په باندې پوهیږي، خو کله چې سوال نه راځي هغه داسې سوال نه وي چې شاګرد اغز نشي ته کله مبهم په امتحان کې نه سونه. یو ډیر مبهم سوال او استاد ته مې چې استاد دغه سوال څه بنا لري، کله چې ته حق نه لري کینه او کدو ورته وګیدلې پاسه در نه اخلمه پاسه دل نه شي ورته، او کله ورته پاسه ګیندو د خپل اندې توان دی او پاینده کې تاسو به مر سره کوي او ناکامي اته چانس ورکی ډرافوي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې تازه ماستری کړی وای، د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود او پیژنې ځینی نمونهي ازموینې تر اخلي.
کله چې د امتحانو وخت رسیدل حالته استادانو به نمونوي سوالونه راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود، یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه یې محصل ته ویل مخکې د مخکې نه. بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېره مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم پوهیږي، داسې ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې د هم تازه په بهر کې ماستری کړی وای چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاره لپاره امتحان اخلي، د یو خاطره را سره شریکوي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوه شي څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاره لپاره اخلي چې شاګردان ته وښيي چې دلته واکمن زه یم، چې څوک ناکامولی شم څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم سنفي د استاد مې پوښتنه وکړه، هغه پوښتنه څه وه؟ وای استاد ښه بنه وو چې د سیګریټ دی د سیم کې نه وای څه کولی، بیرون د څه کولی وای. هغې ورته وویل چې ښکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وای ته څوک یې؟ زموږ چې د پانتون په کچه باندې دغه حال وي، نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي که چیرې یو زده کوونکی د یو ښوونکي نه هغسې پوښتنه وکړي چې ښوونکی پکې ځواب ونه لري. نوره نړۍ کې چې استاد پوه نه شي، زده کوونکي ته وایي چې واه څنګه پوښتنه دې وکړه، زه به تا ته ځواب پیدا کړم، در به یې کړم. خو دلته که شاګرد پوښتنه وکړي استاد پوه نه شي، کینه د دې ځنم ولوېده ورسره.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نه غواړي چې په کتاب کې دی. بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کیږي. همزول وحید الله د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل وایي چې استاد هماغه ځواب ټکی په ټکی ترې غواړي چې ورخودلې دی. وحید الله وایي
سوال نو چې کوم شکل باندې حل کړي او مطلب مو رسولې ولاو که هغه مفهوم دی په هر شکل باندې رسولې د چې په کوم شکل غوښتي کړي هغه نه رسولې منه نمرو مستحق نه کیږي. زه خپل رئیس ته ورغلم، رئیس سره موضوع جریان کوي چې نقطه وګوره چې په طریقه مطلب اخستل شي کنه. نو بیا هغه استاد راغوښته و دوسته چې راغوښته و نو بعضی سمپیان شته دی مسلین شته دی چې هغوی د نمرو په خاطر باندې د استادانو سره روابط جوړوي د سم په وضعیت استادانو ته رسوي د هغه شاګرد په اړه باندې مستاسته وایي. وروسته د هغې نه زه په یو مضمون کې چانس راکوم قصد خپل اخیستی و باور په خدای وکړه چې زه اوس کې یعنې نورو خلکو ته زه دا نصیحت کوم چې استاد سره باندې څیړئ.
خو دوستان استاد صبوري وایي چې هغه لږ شمېر استادان بل ځواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوالونه هم شته چې یوازې یو ځواب لري، یعنې یوه طریقه اوسي چې د هغې طریقې نه مخته تللی اوسي ښه وښه کنه سوال غلط ده. لیکن داسې سوالونه هم شته چې په څو طریقو خلک کولی شي چې حل کړي. کله چې استاد معلومات ډېر نه وي، که یو څوک فرضاً د یو بل کتاب نه رفرنس ورکړي او سوال حل کړي، نو هغه ته ناشنا اوسي او شاید وی نه مني.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. دوستان اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څه علت درلودلی شي دوستانو؟ دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته.
خپله په درجه کې هم درېیم نمره یم د صنف که موږ هر څومره کوښښ وکړو هر څومره درس ووایي بیا مې هېڅکله اول نمرګي ته نه رسېږم، ځکه چې اول نمره یا یې مور استاده ده یا یې مدیره ده یا کوم بل شی ده. چارنیما کې م اول نمره ده، سالانه کې م اول نمره ده، هېڅ تغییر نه کوي.
حمیدالله یم د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. هو ستاسو ځینې استادان سره چې هغه مکتب کې دي خپلوان نزدې کښین هغه ته ډېر نمرې ورکه غریب سړی چې دغه درس کې لایق دی هغه ته نمرې نه ورکه.
زه خپله تلرم نمرې دا نمرې ولې هم شاول نمرې دغه ځکه چې هغه هم کوشش کوي هم د انسان استعداد نه خدای ورکه خپل استعداد.
دوستانو الحمدلله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو.
زه خپله دې خبره شاید مې زمونږ اول نمره دویم نمره دغه لایق وو اما دویم نمره په ماده نمرې باندې تر اخره پورې پاتې شو اول نمره وو. هتا کې بل تم ستاش کې چمتیا نور کنه اول نمره ناکام شوې ده هلته مانو چې څوک تکړه.
کله کوم محصل یاس د کوونکې په خپل نمرو مطمئن نوی او غواړي بیا یې پارچا وکتل شي نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي؟ د ځوانانو ته وګورو.
په ازموینه کې ما ډیر ښه درس ویلی او ښه ورقه مې مال کړې و. کله چې نمرې اعلان شو لیک نو 50 نمرې راکړې. کله چې ما استاد ته چې استاد زه خو له دې نمرو نه راضي نه یم ما په ورقه راو بس ما عریضه مې وکړه نو شکل لري اساس ما ورقه ما ته راو بس ما ته استاد چې زه به تاسو سره بل ازموینه کې ګورم.
ما په خپل سوز لازم کړی زه خپل پارچا راو بس ما منتدی د پرچو استاد ما سره مناسبات خراب نشي
همزول استاد صبوری وای چې ډیر لږ استادان به د پارچې لرایستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي ځکه چې دا د محصل حق دی.
په انجینری کې ایما پیاد ده چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیوله و لیکن بیرته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی یو نور استادان هم وي دغه پارچه مو چک کړه و موندل چې هغه په بل طریقې مختصللی او جواب هم صحیح رایستلی ده نو بیا نمره هم ورکړه. دغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نه وي هغه ډیر کم دي. فرضاً کله کله داسې هم کیږي چې یو محصل پوره نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولی وي نو بیا په کمیته که بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمرې باید یوسي.
خو دوستان وحیدالله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وي چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي.
تجدید نظر لپاره چې کله موږ عریضه کوو نو یو آیت تک وي هغه هم له استادانو لړل نه وي آیات بل څوک امکان لري چې مثال آیت شي نو استاد هیڅ کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دي په غیر اداره کې دغه مخته نه ودرېږي. استاد سره خپل استدلال کېږي نه خو کارتون استدلال وکړي وایي دغه پلانکی جز د غلط کړی دی اوس که دغه یو عادي جز چې ما غلط کړی مثلا د لسونه یو جز یو عادي 15 خو زما حق کېږي څلور خو زما حق کېږي اته خو زما حق کېږي مینه نیمه په سوال باندې چلی پاره کش کړی دی سوال دی بیخي غلط حسابي یو جز هم باید غلط نه وي. استاد سره مو چارتونه بس کړی دی ولی پارچه نه درته ویشته بیا که پارچه را ویستلې ده بیا یو عادي خبره معنا راخستم وای چې ولا دغه شی باید تاسو لیکلې وای.
دوستانو ما ویل ښه د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده؟ نو وحید الله وویل
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه شی چې د امتحان نمرې د سلایت له استاد نه واخیستل شي نو هر شاګرد د جرأت کوي چې هغه استاد کته درس نشي ورکړل ورته چې موږ د استاد نه دی په کار اوس هر څه د استاد خلاص کړي نو اگر څه چې وغوړی کول شي.
خو همزول استاد صبوري بیا په دې نظر دی چې که په کال یا سمستر کې د دو ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د وروستي امتحان نمرې راکم شي نو مشکل حلېدلی شي.
یوازې د امتحان د شاګرد زده کولو اندازه نه ده، استادم دلته امتحانی کی چې استاد تونه توانیدل د چې یو شاګرد یو شایز دکی نو امتحان د دواړو امتحان ده زه اکثرا کوشش کوم چې امتحانونه یوازې د سمستر په نیمایي کې او د سمستر په اخر کې ونه خلمه کارخانګي ونه ولرم محصلینو ته چې هغه نمرې لري پروژه ورته ورکوم او هغه خپل نمره لري یو موضوع باندې چې هغه لیکنه وکي نو هغه به ډیر زکی کوم یوازې دوه امتحان ولرو بیا نو شاګرد باندې ډیر فشار راځي ک امتحانونه د نمرې وو ویشل سي په سمستر کې په کارخانګيانو باندې په کویزو باندې پروژه مسئله تور کړل سي کورنۍ کار مسئله تور کړل سي نو بیا په فاینل امتحان کې د ډیر نمرې نه پات کی شاید یو د سلونه ډیر نمرې په فاینل کوسي یا څلويک نمرې په فاینل کوسي نو بیا استاد هم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصي مشکل ولري ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لیک دي بیا هم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سي بیا د مشکلات هم خپل حل کیږي
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی
همزولو د دې ونې تاندې څنګه هم دوم راوت بریالي اوسه
د درناوی دی او لایق د احترام دی مالن
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه